ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
مسی اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د اگست د میاشتې 12 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې نن نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زیم ستاسو قربانا کلثوم کاکر
او زاشفاق مومن
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست ویایو. تفصیلي رپورټونه به درته وړاندې کوو، خو اول درته ویایو چې د خبرونو سرټکی څه دی.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې د کوټې په بمی چاودنه کې د افغانستان او د هند لاستې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلی دی چې که څه هم په دغه کې پلټنې روانې دي، خو دا خبره هم ځای نیسي چې د دغه دواړو ملکونو لخوا په کې لاس شته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر کمشنر آسکر منډیا وای پاکستان کې میشت افغان کډوال بیرته خپل واته د ستنېدو په شمیره کې زیاتوالی لیدل شوی دی.
اتش پېته کال وړاندې د پاکستان د جوړېدو یو کال وروسته د ملک پوز او ملیشا عسکرو د پښتنو سیاسي تحریک غلي کولو لپاره شپږ سوه پښتانه په یو ورځ وجلی وو. په بابړه کې د دغه ورځ په یاد کې نن سیاسي فعالین ورغون شوي وو.
قدر منورې دونکو دا یو شمیر نور رپورټونه به تاسو ته په خبرونه کې په تفصیل وړاندې کوو. موږ سره ملګری اوسئ.
ریډیو د ټی وی ساته خبری خبرونه تاریخ باندې غو واشنگټن ډی سی نه وګی یو د خبرونه په سر کې د بلوچستان سرخار کوټه کې چې کوم خو نړۍ به می چودنه د ګل پور شوی وا او پکې تر او بیا او زیات کسان وجل شوی وو. د دغه پیښې په حق لباندې د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دغه پیښې په لټنې روان دي، خو دا خبره هم ځای نیسي چې د افغانستان این ډی ایس او د هند را چې کوم دغه استخباراتي ادارې دي د دغه دواړو په مرسته د تحریک طالبان چې کوم جماعت الاحرار ډله ده د دې سره لاس شوی دی او دغه پیښه شوې. خو دی وایي چې دا خبره د وخت نه مخکې ده او په دغه کې پلټنې روانې دي. قدرمن اردونکو یاد دی چې په دې باندې وړاندې هم د پاکستان د حکومت لخوا دغه بیانونه مخې ته راغلي او اورېدل شوي دي، خو خلک وایي چې که څه هم د دغه ملکونو د لاسلرنې په حق لباندې حکومت بیا بیا دعوی کوي، خو د پوز او د استخباراتي ادارو هم دغه ذمواري جوړیږي چې د دې خلکو تحفظ وکړي او دغه سفیخي د کولو نه وړاندې د دغه مخنیوي وکړي. ولې بیا دغه ډلې په دغه کې ناکامه دي؟ د ډیور ډیو خبریال نن بیټنی د ډیر اسمل خان څخه راپور رالیږي چې د ډیر اسمل خان وکیلان په دغه پیښه باندې سوایي ځکه چې د کوټې په دغه خونړۍ پیښه کې زیاتره وکیلان وژل شوي وو او د ډیر اسمل خان د وکیلانو خبرګون تاسو په دې ویډیو راپور کې وړاندې کوو.
که څه هم د ډیر اسمل خان ډیسټریکټ بار وکیلان په کوټه کې ترسره شوې ترتونکې پیښې ویرلمانځي او عدالتي کاروایي څخه د بایکاټ پریکړه کړې، خو ورسره د سکیورټي غیر یقیني صورتحال په وجه د دوی ژوند ته ورپېښو خطراتو له امله د تشویش څرګندونه کوي. ډیر اسمل خان کچاري چې وسلوالو برج کارسي مرکزي زندان ته نږدې انتهایی په حساس علاقه فوجي چونه کې موقعیت لري، د نوډان دي نږدې تر 500 پورې وکیلان په هدفي بریدونو ترهګري او فرقایزو پیلابېلو پیښو کې لمنځت لري دي. د کوټه په پیښه د ډیسټریکټ بار په خوانی صدر شهاب اډوکیټ ډیو رادیو او ټي وي توای
نن کوټه کې وقوع اوسو چا وای چې انډیا کړ دي چوکې اسرائیل کړې دي زه یو خبر دینه پښتنه کوم چې هر چا کړې چې مو ځګه سکیورټي ایجنسیانه چې له کومو روپې تنخواه اخلي خربونو روپې فند دا وای سره چیش د بارا ناز دي چې هر چا کړي پښتنه بدوي کوي دوی دا کار دوی دا ډیپټي دا دوی ما کوم تاوان اوسه ما کوم هغه اوسه سټیټ ریسپانسیبل دا 1 کروڑ ډیر معمول شه دا انسان د بارا سبا چې خدا نه خاصه جرنل مرشي 1 کروڑ باندې راځي کیږي.
د کچاري یو بل ستر وکیل وحید انجم اویل تر دې وخت پورې نږدې تر 500 تنه زیات وکیلانې د تندروي او فرقیزو پیښو کې لمنځت لري دي چې پکښې زیاتره د دوی شاګردان هم شامل دي، خو باوجود د دغې دوی تحفظ لپاره حکومت څه بنیادي ګامونه نه پورته کوي. نظم وویل د دوی په ډیپټي اوس هم د پولیس معذوره کسان ما مر دي چې هغه د وسلوالو برید تب کول توان نه لري. زیاته کړه دی غیر یقیني صورتحال او ژوند ته ورپیښو خطراتو له امله په خپله او نور وکیلان هم زیاتره د ترهګري په ضد جوړ کړي شوي عدالت کې کیسونه نه ترسره کوي او زیاتره دغه کیسونه بغیر وکیله ترسره کیږي.
سیکورٹی کا ایسا حال ہے کہ جو پولیس میں اسپیشل پرسن ہوتا ہے یا اس کی ٹانگ نہیں ہوتی یا اس کا ہاتھ نہیں ہوتا تو اس کو ہماری سیکورٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈی خان میں یہ کچہری کی سیکورٹی. تقریباً ہمارا 50 سے 55 تک ہے وکلا ہیں جو کہ اس میں ہیں. کچھ سیکٹیرین حساب سے گئے ہیں انفارچونیٹ, کچھ سیکٹیرین حساب سے گئے ہیں, کوئی ادروائز دہشت گردی کے حساب سے گئے. اب ہمارے چار پانچ اب جو لیڈنگ لائر ہیں یا اس سے پہلے جو لیڈنگ لائر تھے, سچویشن یہ تھی کہ ان کو تھریٹس مل رہی تھی کہ آپ نے دہشت گردی کورٹ میں نہیں جانا ہے. تو ہمارے بہت سارے سینئر جس میں میں بھی شامل ہوں, میں خود اب دہشت گردی کورٹ میں اسی تھریٹس کی وجہ سے وکالت کرنے نہیں جا رہا.
دی وکیلانو ژوند ته ورپیښو خطراتو په حواله د کچاري یو بل ستر وکیل شاهنواز میخیل وایي حکومت د دوی تحفظ لپاره څه عملي ګامونه نه پورته کوي او چې کله د کوټې غونډې سنیه تر سره شي نو بیا هغه د قربانۍ له نامه سره وتړي. زیاته کړه حکومت په ژوند دوی ته تحفظ نه ورکوي او د مرګ نه وروسته بیا قربانۍ نوم ورکوي چې دا له دوی سره انتهایی زیات ده.
هغه خو روزګار ګټلو ته تللی ول خپلو بچو دپاره, هغه خو سیردار نه ول چې دفاعي ادارو خلق ولا دغول تاسو مہاد جنگ تول چې دغسول شهیدان سول قربانی ورکا وطن دی پاره ورکړه بل داد چې بیا چې صبر خلق پاتې دا خو بیا غازیا نه کړه. دا سنه د کیسه حکومت ته پکار دی چې خپل دا بیانیا چې کما متروکا فضولا انتیائی دا دکھ والا دا چې کم خلکو څوک مړ دی هغه په دې اوس نه دغه کیږي چې قربانی دے دی ہے شہید ہو گیا ہے بھیا کا خپل بچی بندی خواڑی
یړ دی وی چې دغه وکیلان تر هغه ورسته دغه تشویش سرګندونه کوي چې تیر د دریم پورس په کوټه کې په وکیلانو یو ځنمرګ بریټ تر سره شوی وو چې پکښې نږدې تر یو سل پورې کسان وژل شوی وو او په زیات شمیر سره وکیلان شامل دي. د دغه پیښې په ملکی او بین المللي سطح هم سخت غندنه شوې ده. عدنان بیټنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټی وی.
سف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو واسطہ خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او هم د کوټي زخیو بل رپورٹ. د عوامي نېشنل پارټي یو سیاسي مشر او وتلی وکیل لطیف افریدی نن د بلوچستان صوبې چمن شار ته د صوبې د عوامي نېشنل مشر اصغر خان اچکزی د ورور فاتحه ته ورغلی وو. د اصغر خان اچکزی ورور اسکر اچکزی د کوټي په بمی چاودنه کې وژل شوی وو. لطیف افریدی وایي چې باید پښتانه د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کی. په دې حق لا تفصيلات راکې د ډیو ریډیو خبريال نعمت سرحدي.
د عوامي نېشنل پارټي مرکزی رهنما او ممتاز قانوندان لطیف افریدی د پښتانه کام پر مشرانو ژغ وکړي چې هر طرف ته پښتون مري په دغه صورتحال کې د دوی سرکښینې یو مشترکه تګلارې دی خپلې کې. دغه خبر بزرګ رهنما لطیف افریدی دلته په چمن کې د کوټې سیول هسپتال په برید کې مړ شوي د ایم پي ایلتي مشر اصغر خان اڅکزی ورور د اسکر خان د پاتې د مراسمو په مهال د خبريالانو سره وکړه. لطیف افریدی نور زیاته ک د پښتنو د مرګونو سره سره په بلوچستان کې بلوچ قوم هم د سخت ناورین سره مخامخ دی. دوی لا درک کول او بیا مړي لانه مندل کیږي.
اور دوسرے ان تمام صاحب الرائے حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ آخری بار مل کر بیٹھ کر سر جوڑ لیں کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا کیا جا رہا ہے, ہمیں کہاں دھکیلا جا رہا ہے. بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ان کو ان کی ہزاروں نوجوان قتل کیے جا رہے ہیں, کہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون کہاں مرا کیسے مرا. نہ قاتل کا پتہ لگتا ہے, نہ قتل کا پتہ ہے, نہ قبر کا پتہ لگتا ہے.
بزرگ رہنما لطیف افریدی نور زیادہ کا اس پر دغه خبر ہر کچھ نہیں لا پو دی سید پاٹھا پہ ایجنسیانو کی دغه تبای چا راوسل د بلوچستان پښتانه هم په دغه پو دی په وسیله الات خرابولو کی د چا لاس دی.
وہاں فاٹا میں پختونخوا میں جائیں کسی سے پوچھیں کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے, بچہ بچہ بوڑھا عورت ہر کوئی آپ کو بتائے گا کہ جی یہ سرکار دولت مدار اور اس کی ادارے کر رہے ہیں. یہاں کسی سے پوچھے کہ یہ کون کر رہا ہے.
لطیف اپریدی نور زیادہ پاکستان کی ترچو دا پیسلا نوی سوی دلتا اسے دون کو پشتنو گلوچ تا پرخپل وسائل حق نوی ترہاغ با دا ستونز روانے بھی.
جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کہ پشتونوں کو بلوچوں کو پاکستان میں اپنے سرزمین میں رہنے کا حق حاصل ہے, ان کو اپنے وسائل پر حق حاصل ہے, ان کو اپنے خیالات جمہوری طور پر پیش کرنے کا حاصل ہے, جب تک ہمارا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا تب تک میرے خیال میں یہ مسائل اسی طرح چلیں گے.
د کوټه د غمیز آباد اوس هم سیاسي مشران دغه خبره راپورته کوي چې د پېښور آباد اوس په کوټه کې دغه وسنی الا جوړولو کې څوک ملوث دي چې د پښتانه کام سرلوړ دغه رنګ قتلولو او عمل ته دوام ورکړی دي او د شمالي پښتونخوا څخه اوس دغه جنگ و جنوبي پښتونخوا ته راوړی. نعمت الله سرحدي, وایس اپ امریکا, دیوا ریډیو ٹی وی, چمن.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پېښور لپاره مشر اسکر مانډیا د پاکستان قبایلی سیمو چې کوم مرکزی دفتر د فاټا سیکریټ په غو کې د اورګزی او د سویلی وزیرستان ستانه شو کډوالو لپاره 2500 خیمه حکومتي چارواکو ته سپارلې دي. په دغه محل د میډیا سره خبرو اترو کې هغه وویل چې د کډوالو لپاره دغه مرستې کافی نه دي او دوی به نور هم هڅه کوي. د دغه خبرو اترو په محل د هم ویلي دي چې په نږدې یو کې د افغان کډوالو خپل وطن ته د واپسۍ عمل تیز شوی دی او د دغې په شا یو شمیر علتونه دي. د ډیور ډیو خبریاله صادق قاسم چا په دغې باندې نور تفصیلي راپور تاسو ته وړاندې کوي.
په پېښور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنر آسکر منډیا نه چې د افغان کډوالو د واپسي عمل په حق له تپوس وشو چې څه وجوهات دي چې په دومره غټه کچه په لومبي ځل افغان کډوال خپل وطن ته واپس روان دي.
Many people come to us choosing to return. We had fairly small numbers of people. But over the last 2 weeks, we've seen quite a spike in the number of people coming forward to be assisted to return back to Afghanistan.
خاغلی مونډ یو ویل چې د دې ډیر وجوهات دي چې ولې په دومره غټه کچه باندې خلک خپل وطن ته واپس تلل غواړي. مخکې دومره خلک به مونږ نه راتل, خو اوس د تیرو دوو هفتو راسې مونږ ګورو چې خپل وطن ته په خپل خوخه تلونکو افغان کډوالو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی.
We have doubled the package that we are providing to people who are choosing to go back. Initially we are giving $200, at the moment we are giving $400 per person.
یو غټه وجه دا هم ده چې یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو سره مالی مرستې یو په دوه سیوا کړې دي او اوس د هر خاندان هر نفر ته د $200 په ځای $300 ورکړل کیږي. هغوی وویل چې دا پیسې ډېرې زیات نه دي, خو افغانستان کې خپل ژوند واپس شروع کولو لپاره مالی مرسته ده. کله چې ښاغلی آسکر منډیانا د افغان کډوالو د سہولت لپاره په چمکنو کې د یونیسیا ریپیټریشن سنټر کې د سہولیاتو نشټوالی په حق لا تپوس وشو, نو دوی اول اول دومره خلک نه راتلل, خو اوس ډیر کډوال راځي او په خپل خخه خپل وطن ته روان دي. اوس موږ د اوبو صفائی او د ویریفیکیشن ماشینونو مسله حل کړې ده. هغوی د دې نه علاوه د افغان کډوالو خپل وطن ته په دومره غټه کچه واپسی کېدو شاته د نور وجوهاتو په ګوته کولو نه ډډه وکړه چې آیا افغانستان ته واپس لو باندې دوی باندې زور زبردستی کیږي. نن د فاټا سیکریټریټ اعلی افسرانو ته د اورګزی ایجنسی او د جنوبی وزیرستان ایجنسی ته واپس تللي د هغه بې کوره خلکو لپاره سپینځي شوه خیمه یا ټینټس ورکړل. د چا کورونه چې دومره خراب دي چې د اوسېدو قابل نه دي.
اټس ناټ انف ان ټرمز اف شیلټر بیکوز وین پیپل هاف بین ډیسپلیسډ فور سم ټایم اوبویسلی دیر هاوسز هاف بین ډیمیجډ. سو فار دیس ایئر یونیسیئر هاز پرووایډډ کلوز ٹو 8000 tents among other things. We are very happy today to be able to provide provide this very small token of support to the Pakistani government.
Oscar Mundia well chisumra khalak be kurashiwi da kafi ne da kho da yo do mrasti izhar de dina makki de well che de qabaili la ko be kur khalk la para 2000 khimi aw nor saman hum war kare de fata secretary jo ala afsar shakil kader hum pade moka well che da khimi ba ha khalk ta war kare ki ki de cha kurna che ugdi mudi de be kur ke do د لاسه دومره وران شوی او خراب شوی چې اوس د سیدو قابل نه دی
میاش دوه د پاره یو شیلټر ورکول یو مسله وا نو هغه دغه کوم ریکوست وکړ یونیسیار ته یونیسیار دی وکړل دوه نیم زره ټینټو نه راکل دا دوه نیم زره خاندانونو ته ان شاء الله ملاویږي د اورګزو او د ساوث وزیرستان او مونږه نورم ریکوست کړی دی وفاقي حکومت تمام کړی دی د خپل وسایل نم بندوبست کو
دی ویل چې هغه قبایلی علاقو نه به کور خلک چې خپل علاقو ته واپسی شوی هغه له خپل کور نو آبادای لپاره هم حکومت مالی مرستې ورکوي
د کورونو جوړول لپاره هم هغه سلسله شروع شوې ده د وخت کې د مکمل چکم کور تبا شوې دي هغه تسلور لکه روپې او کم چې جزوی دي کم چې پر پیر باندې ټکی دي شي هغه لا یو لاک او شپېته زر روپې ورکلي کیږي ساوث وزیرستان نارت وزیرستان کې دا سلسله شروع شوې ده او ان شاء الله سبا بل ورځ په خیبر کې شروع شي
سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
قدر منوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیو څخه تر وړاندې کو د خیبر ایجنسی چارواکي وایي دوی نن په جمرود کې د لټون په عملیاتو کې سلور مشکوکه ځانمرګي برید کوونکي نیولې دي او ورزخه 15 خودکشه جاکټونه هم نیولې دي دغه چارواکو داوه کړی ده چې نیول سوی ترهګر له افغانستان څخه پاکستان ته راوښتل دي په دې حق له تفصیل ابراهیم شنواری په ریپورت کې
نند جمرود تحصیل پولیټیکل انتظامی په دفتر کې ځای خبريالانو سره شوی مرکه کې مرستيال پولیټیکل ایجنټ ضیاء الرحمن مروت اویل چې خاصدار او اولي ځواکونو د خفیه ادارو په خودنه بیګا د نیمې شپې په محل شوی د لټنې عملیاتو کې څلور شکمن ځانمر غبرت گاون کې ونیول او ورسره د دوی د قبضې نه د 55 کیلوګرام وزن چاودیدونکو موادو نه ډکه جیکټ هم تر لاسه کړې ضیاء الرحمن مروت زیاته کړه چې نیول شوی کسان د نورو پلټنو د پاره ناخودلی شوی ځای ته منتقل کړي شوی او د هغه انتظامیت امنیتی چارواکو او خفیه ادارو په مرسته د نیول شو کسانو نور مرستيارانو په تکل کې هم دي دا چې د نیول شو کسانو څوک او کوم ځایونه په هدف وو د دغه په حق له د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ ضیاء الرحمن مروت اویل
د دې منسوبه چې کومه وا 14 اگست په موګه باندې د پېښور او سره نور علاقې چې کومې دي هغه کې په غټه پیمانه باندې تباہی په علاوه ول وو سرکاري اماراتونه د دې په نشانه باندې وو سرکاري اهلکار فوجي افسران دا وړه د دې په نشانه وو په شکر د الحمدلله هغه شای ناکام شو
خاغلی مروت په ډاګه کړ چې نیول شوی کسان د پولی پوری غاړې یعنی افغانستان نه پاکستان ته په پټه راغلی وو خو هغه دا په ډاګه نکړه چې د جمرود په کومه علاقه کې د نیمې شپې عملیات شوی وو او نه د نیول شو کسانو کومه پیژندګلوي سرګند کړه البته هغه وویل چې د نورو پلټنو تر سره کېدو نه پس به دغه واړه معلومات د میډیا سره شریک کړی شي د تورخم په پوله د شکمنو کسانو پاکستان ته داخلو په اړه لاګو کړی شوی نوې د سفری اسناد لرلو پالیسی او د بلوچستان سرخر کوټه کې درې ورځې وړاندې خوشوي خنړی پیښ نه پس د اولنۍ ځل وو چې د حکومتي داو لمخ افغانستان نه راغلي شکمنه ترهګری اونیول د یادونې وړ ده چې د کوټه د پیښ نه پس په کامی کچه د هیواد استخباراتي یا خفیه ادارو پر رول سخت نیوکه شوې او د کوټه پیښ د دغه ادارو یو لوی ناکامي بللې و خو د نن ورځې خبری کانفرنس کې مرستيال پولیټیکل ضیاء الرحمن مروت پر ډاګه کړه چې امنیتی ادارو د پاکستان او افغانستان ګډی پولی څارنه نور هم سخته کړي او په دغه لړ کې د انتظامی او خفیه ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکولو عمل نور هم منظم کړی شوی هغه وویل چې د خیبر ایجنسی دنن نه د پاکستان د ازادۍ ورځې یعنی 14 اگست په اړه هم کلک امنیتی ګامونه پورته کړي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
قدرمنو دونکو استاد پام را ګرځو د بابړی پیخې پلوته کم چې د پاکستان د ازادۍ یو کال وروسته د چرسدې ضلع په بابړی سیمه کې هغه وخت دغه پیخه رامنځته شوه کله چې د پښتنو سیاسي مشرانو یو پر امن احتجاجي جلوس کاوه یو غونډه کوله او په دغه کې د هغې وخت جابره حکمرانانو د فوز او د ایپسی استعمال له دغه پر ضد وکړو او په یوه ورځ شپږ سوه پښتانه چې پکې ځوانان پیغلې او ماشومان هم شامل وو ووجل شول او بیا د دغې له پاسه په دغه پیښه کې کارول شوې ګولۍ یا کارتوس د هغې پیسې هم د دغه خلکو څخه وصول کړی شوې. په دې باندې یو تفصیلي راپور زمونږ د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن تاسو ته وړاندې کوي.
نن د بابړې په میدان کې د وجل شو شپږو سوو نه زیاتو هغه پښتنو ورځ منځل کیږي. څېړونکي وایي په 12 اگست خدای خدمتګارو د بچه خان بابا به شمول یو شمېر مشرانو نیولو پر ضد پورم نه احتجاجي مظاهره کوله چې د هغه وخت حکمرانانو لخوا پرې ډزې وشوې او بې دردۍ سره پکې خدای خدمتګار زنانه او ماشومان وجل شو. د چارسدې بابړه علاقه کې دغه وجل شوي تنانو په یاد کې جوړ یادګار ته نن ټوله ورځ د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو او عامو خلکو را تک سلسله روانه وه. دغه یادګار ته راغلی د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا ابتهار حسین وایي د پاکستان جوړېدو لا یو کال نه و پوره چې د 2600 خدای خدمتګار ووجل شو.
څه د پاسه 600 کسان په هغې کې شهیدان شو، جینکۍ مطلب چې زموږ زنانه او ورسره ماشومان او زموږ بوډاګان خدای خدمتګار او ځوانان دا ټول په شریکه په دې کې شهیدان شو. اسپتال والا چې کوم دی حکم وکړو چې دوی علاج بنه کې دا بل ظلم. بیا چې کوم دی کومې ګولۍ په دې لګېدلې د دې ګولو پیسې وي واخلی ته نو د دې ځمکه خرڅه کړه نیلام کړه او هغه جرمه د دنیا په مخ به داسې چرته د دهشتګردۍ واقع نه شوي چې سټیټ پکړي او سټیټ به چې کوم دی نو هغه بیا دا خبره کوي چې په ګولو زما پیسې خرچ شوي دي خزانه کې فرق راغلی نو دا پیسې تې والي. مونږ نن هغه شهیدانو ته سلام پیش کوو او هغه د حق د پاره آواز اوچت کړو.
دغه یادګار ته راغلی سید عالم محسود وایي چې د پښتنو په حالت کې کوم لوی بدلون نه دی راغلی، وړاندې هم وجل کېده او اوس هم په څه ناڅه شکل دغه لړۍ روانه ده.
اوس هزاره غریبانو باندې حمله شروع شوې نو هغوی وایي چې دا زموږ نسل کشي ده. بیا لکه خیال وي هغه نسل کشي یو اثر وکړو د پښتنو خو هم نسل کشي ده، نو زما مشران داسې ولې نه وایي؟ یعنی موږ له پکار داده چې موږ په دې باندې متفق شو، دې باندې اتحاد را جوړ کړو، دې باندې کمی یووالی را جوړ کړو چې دا زموږ نسل کشي ده او که نه ده. که یو ځلې پښتون دا ووایي چې او زما نسل کشي روانه ده، خدای شته چې دښمن به په د یره نه وتښتي. خو موږ دا وایو نه، ځکه چې کله یو وایو چې نه دا خو داسې وشوه، بیا بل وایي چې داسې وشوله، نو چونکې زما د دردونو تکلیفونو جبه شته نه، نو ځکه زه وجله کیږم.
د پاکستان خصوصا پښتنه سیمو کې تیرو سو کالو راهیسې د بابړې کلیزه په عقیدت او احترام سره نمانځل کیږي او سخت کال هم ټولې نړۍ نه پښتنو د سوشل میډیا د لارې د بابړې پیښې یاد ژوندی ساتلې او دغه واقعې په اړه په ټویټر او فیسبوک باندې لیکنې او ګڼ شمېر عکسونه خواره کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، چارسده.
قدمونه اوریدونکو او لیدونکو، ریپورت مو واوریدی او د پښتنو د وژنې دا لړۍ وس هم دوام لري. د سید عالم محسود صاحب په وینا دغه د پښتنو د نسل کشي کوشش دی. قدرمن اوریدونکو، د بابړې پیښې په حق له یو بل تفصیلي راپور درته وړاندې کوو او دا راپور تیار کړی دی زموږ خبریال فاروق فراق صاحب.
ته ووایه چې څه په کربلا کې شوي او ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړي. بابړه د پښتنو په تاریخ کې هغه مهم نوم دی چې پښتانه د خپل کربلا سره نسبت کوي.
راته وای چې صفا کربلا کې شوي ما پټ کرو بابا بڑا تفسیر راوړې.
ز میا افتخار حسین د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري په دې دردناک موقع باندې چې کوم د بابړې د ورځې په مناسبت سره نن د ملګري زمانه تپوس کوي. رښتیا خبره چې د ځوانانو لپاره دا خبره لازم ده چې احتزان خبر کې، ځکه چې مشران خود دې نه خبر دي. دا د بابړې د ورځې کم چې زمونږه غونډه وه، نو دا د دې لپاره و چې یو خو د ډاکټر خان صاحب حکومت د کانګرس حکومت په خیبر پختونخوا کې د غیر عینی طریقې سره چې کوم دینو ختم کړی شو، او بل دا چې زمونږ د خدای خدمتګارو باچا خان او د باچا خان ملګری دا ټول چې کوم دینو گرفتارو. لہذا د زمونږ مشرانو چې کوم دینو جرګه وکا او په جرګه کې دا خبره مطلب چې فیصله کا چې مونږ به د چار سدې په میدان راغونډېږو او پوره من احتجاج به کوو چې زمونږ مشران دې زر تر زره چې کوم دینو هغه رها کړی شي. دا د 12 اگست خبره زه کوم چې د پاکستان د جوړېدو په کال پوره کېدو کې لا 2 ورځې پاتې وي او په دې بنیاد باندې په هغوی باندې حکومت چې دا هغه وخت اسلحه وه سټینګن او د مختلف اصلې ټوپکې نیخ په نیغه چې کوم دی نو په دوی باندې ډزې وکړي. تقریبا 150 کسان زموږ چې کوم دی نو شهیدان شو. دا د پښتنو لومبه کربلا ده او په حقیقت کې چې کوم دی د اسلام په حساب سره دویمه کربلا ده، کربلا ثانی.
په کال 1948 کې په 12 اگست د هغه وخت خدای خدمتګار تحریک یو جلوس وایستو. دغه جلوس چې کومو هغه د دې خاورې د دې ځمکې د دې میدانونو نه شروع شوی. شاته چې مې کومه حجره وینې دا هغه تاریخي حجره ده چې په دې ځای کې فیصله وشوه چې ټول خدای خدمتګاران به د دې حجرې نه راټولېږي. بیا به دوی غازی ګل بابا ته ځان رسی، هلته به د پیښور ثوابی مردان نوخار خدای خدمتګاران هم راټولېږي او دی به بیا د دغه زیاتی خلاف یو لاریون کوي. راځئ نن مو د دغه ټول تاریخ نه خبرو، دغه ټول مهم مقامات ترته خایو، خو اول شروع د دې تاریخي حجرې نه چې هغه کوم حالاتو څنګه وختو چې خلک د دې ځای نه روانېدل.
اگزیکټلی دا مو غزې چې تاسو پکې ولاړې مو سره دې کې اوس پارټیشن شوی دی کنه. دا مسلسل تر د هغه ځای پورې چې دین عمده حجره وه او باچا خان چې به کلم ته دې حجرې نه وه ته دې ځای ته به خلک راغونډېدل او دې ځای نه بیا تلل. هغه بابا صاحب دغه پورې بری پورې وتلل
دا سفرو جی او دا جمعات کې به مېلمانو ټو پیسې او به خلک په ټول لاتلو منګه به ډوډۍ راغونډولې. ابا هر کور نه دوه ډوډۍ ګولي دا به دا به جمعات کې جمع کېدل او جمعات کې به ډوډۍ خوړو دی اجره کې او دی جمعات کې به ناستو دا دې دینه به بیا تلو.
سدودین بابا وای چې په دې ځای باندې به سټیج و د دې خدای خدمتګارو جلسې چې به کېدل کېدلې میټینګونه به کېدل په دې ځای باندې به راټولېدل. مینهوالو په بابړه کې د باچا میا دغه لرغونی اجره اوس نشته دی. د هغې په 900 کې را سره سید اسکر شاه ولاړ دی. دوی نه لږې پوښتنې کوو
مخکې دا جی کچه کوټه وډې رغټه داس اته مرلې وه دی کې به کم از کم 40-45 کټونه لکه زما د یاداستو چې زه اخره کې رالم نو دا 20-25 کټونه خو پکې پراته پراته.
تاسو ته دا د مشرانو ویل شوي چې دغه تاریخي حجره ده چې دی کې باچا خان د هغه نورو اهمو تاریخي مشرانو په دې کې ناستې کړي میټینګونه کړي
دا خبرې بجی 24 غنټې مونږ دلته د خپل مشرانو نه اورېدې.
بیا تاسو دونه تاریخي اجره خوندي ونه ساتل سمباله مونږ ساتل
یی رجی بنور ټینګې دا تقریبا د یونی مسلوکالو اجره وا سل یونی مسلوکالو بچ کم دیوال بم ټیکو وغه به واپس را پری وته نو بل دقه وجم چې کم دی نو بیا پخه کړه.
ته پښتنو ټول تاریخي مقامات یادګارونه همداسې په بېقدرۍ کې د منځ ځي چې هغه کله هم د راتلونکو نسلونو لپاره محفوظ نه ساتل کېږي. راځئ د دې نه پس مو بوزمه د غازی ګل بابا مقبرې ته. هغه مقامات درته خایمه چرته چې په خدای خدمتګار تحریک باندې ناترسه ګولۍ چلولې وي او هغوی په خپلو وینو کې سره کړي. دا چې تاسو کوم وینئ دا د غازی ګل بابا جومات دی. زما شاته دا چوک دی. دا ټول یو میدانو په دې باندې دلته د خدای خدمتګار تحریک په کارمندانو ډزې شوې وې. په هغې کې د 600 نه زیات خدای خدمتګاران وجل شوي وو. د دغه پیښو اگر چې عیني شاهدان اوس ډیر کم دي، ډیر خلک وفات شوي دي، کشتاغي کمزوري دي، ضعیف دي، خو بیا هم شته. نوردین بابا را سره ولاړ دی، دی هم د دغه پیخي په عیني شاهدانو کې شامل دی. دین لګ د دغه پیخي په پس منظر باندې ځان پوی کو، دغه تاریخ د دې د خلې نورو
دغه وخت خدمه عمر شکم نه سه تقریبا 9 سالو خچ سنگه جلوس وته نو ماشوم خر زیات ځان رسي کنه لکه د زمنګ ماشومان چي دي مونږ وو خو مونږ رستو په جلوس کې نو مونږ تماشا کول شه دا څه چلله سنگه جلوس ته بابړ نه را روان شو نو پدې کې موږ سره یو ملنګ مرګره شو چې دا غسپین ملنګ نومو نو هغه چې څنګه مرګره شو نو موږ نه مخکې جنډه نیولې وه او را روانو زموږ نه مشرانو نه او چې دې ځای نه راورسېدلو نو قیم خان اډر وکوې پیر نو چې پیر ته څنګه وشو نو خلک دلته ټول ولګېدل څه زخمیان شو څه مړه شو پدې کې زنانه چې کوم نه قرآن شریفونه پکې شهیدان شوي وو ماشومان پکې شهیدان شوي وو پوه شولې خو هغه وخت داسې و چې هر سړي خپل مړې رسولو سنبالولې حکم زخمیان چې نو هغه هسپتالونو ته چې ورسېدل نو قیم خان لډر وکړو چې د دې تاوان به ورکوې د کالتوسو زموږ کالتوس خراب شوي دي
مارې پچا مې نوم دی د کندي بالو خېلو موږ جی دا را روانو جلسې راغلي وو جلوس کې راتلو او سپین ملنګ دا چې یادګار یو کتل دا د ټولو مخکې وو ټوله ګولې په د مخکې چلېده باقي زما اوخې وو دغه د عظیم خان سره نوکر وو د ګړی نیا د عظیم خان کلي کې او هغه ما چې مړ شو نو هغه ما خپل کور ته یووړ یاره خدای مې نه خطا کوي جی او نیم سو خلک مړو زخمیان وخوړو څه پته نه لګېده دا دین دا شاته دا دارالعلوم راغه وه او دې کې نانو بو ولاړې چوف به دې ورکته که د وښ په کې به نه لګېدې او دې ته مړو کړو دا جومات نه دی دا جومات دې کې پوجو دا دانه دانه ډوګرګان او سره د بوټانو ګرځېدل او پیر یو کو او تاجو نوم یو د سپنجار ولې مور وه هغه هم لګېدلی وه او هغه بیا د مریضان پټه کوبلې په دې ډاګ
دا د زیارت ورځ وو د لسم تاریخ او زه سلون نیمو کالو ما او بابر نه جولس را روانو چې د زه لار رسیدنه ما ته پلار وې زکور د سکه ما ته مې بابا جلسې لازم وی راځن هغه د دې مټونی ما په شهر واړو لمه د قدم کې د دې شروع شي جولس دې زه لار رسید دا هغه میدان د کربلا په حال جړلې دلته پښتنو د شهادت جامونه سکلې دي دلته شپږ نیم سوه کسان مړې دي زه چې وړم نو هغه هلته چې ډزې شو نه وی ګورې په مارې له پدې پنډۍ مې وښې د مای چا د اور داغ راغ زه چې کور ته بوتلم پلار که نه نو راله په مور ده کورکمان او هغه پټې کېښورلې خپه په شروع تړله زه بیا راغلی وم ډزې شروع وې ښه برابر ډېر یعنې سوابې خلک هم دار علاقې خلک راغلي وو په هغې کې ډېر کسان دا شپږ نیم سوه کسان و څوک څه دریاب وې یوړل او څوک لو کړل ناګومانه وې جړل بار انسان په دې کې سپین ملنګ به وته وې چې هغه په دغه مخامخ کمر باندې دې ځای کې دا یادګار چې جوړ دی په دې ځای هغه لګېده او دغسې جنډې نویلې وې لاسونو کې او پرېوته نه اخیري کې بس پرېوته بیا د هغې نه وروسته هلته کول شروع شول کورونو نه خلکو به جر د دوبیان وه پخوا د چاپونه کول شین رنګ به نه هغې کې به هغوی ټوکړه شي نه کول او په خپل دیوال به ډکې کې لګوله ګینې په کور به وتلل لوښي ما ټول خلک یوالو که چا کره بس پیسې مېسې وې مې اخېستې دي نه او په والو ټکول رد د قیامت دروازې نه کمه نه وه
دا هغه یادګاري پسلی دی چې د مشرانو د وینا تر مخه کله چې په 12 اگست کال 1928 کې دغه بده پیښه رامنځته کېدله نو د بابړې نه ټول خدای خدمتګار په دې نیت راوتلي وو چې د دې سلی تر شا د کوم جماعت لیدل کېږي په دې کې به مونځ کوي او بیا به ټول خدای خدمتګار په دې ځای باندې یو کېږي ولې په هغه وخت کې د مشرانو د وینا تر مخه دغه جماعت ورته امنیتي ځواکونو د مورچې په توګه باندې نیولی وو او څنګه چې تاسو د یو مشر د خولې نه واورېدل چې کله خدای خدمتګار د سپین ملنګ د بیرغ په اشاره دې یادګاری سلی خواته راورسېده نو د شاته جماعت نه په ډزې شروع شوې او دلته په سونو خدای خدمتګار په خپلو وینو کې لکه د چرګوټو وتلقېده او ساګانې ورکې هر کال اوس په 12 اگست په دې ځای باندې د دې شهیدانو په یاد کې غونډې هم را جوړېږي دلته دې یادګاری سلی باندې دا عقیدت ګلونه غوړول کیږي. خو کله چې د 12 اگست ورځ تیر شي بیا دغه مقصد او دا شهیدان هم خلق هیر کی. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.
په پیښور کې هم په دې حق لباندې یو ډرامه هم شوې ده، د بابړې د پیښې په حق لباندې چې خلکو ته د دغه پیښې چې کوم مناظر وو هغه جوړ کړی شوی وو، او ځینې خلک دغې ته د نندارې دپاره هم راغونډ شوي وو. د ډیوه رډیو خبریال ارشد مومن تاسې ته هم دغه ډرامه د ویډیو راپور په شکل کې وړاندې کوي.
دوه ورځې پس به د نوي جوړ شوي پاکستان وړومبۍ سالګره وه. 14 اگست 1948 لکه څنګه چې نن نه درې ورځې پس به دا پاکستان د یو کم اویا کالو شي، د دغه واقع به هم 18 کلونه وشي. دغه جلسې دپاره د خدای خدمتګارانو په مشوره سالار امین جان مخکې نه ډاکونه کړي وو او ډېر رازدارۍ نه کار اخیستی وو، خو بیا هم حکومت ته د دغه ډاک پته لګېدلې وه. په ټولو لارو پولیس او اډیشنل گشتونه لګېدلي وو. د سوابۍ، مردان او نورو سیمونه خدای خدمتګاران پیاده را روان شوي وو او ځانونه یې 400 شاوخوا کلو ته راورسول. د پېښور او دواوې خدای خدمتګار هم د ځانونو رسولو کوشش کړی وو. چې کوم د پولیس نه مخکې راتلی شول نه هغوی خو خپل ځانونه راورسول، او کوم چې پولیس له په لاس ورغلل نه هغوی سره یې هغه څه وکړل، هغه څه ورسره وکړل چې د پیرنګیانو د جلاتیانو زړونه ورته هم ټینګېدلی نه شول. په دغه ورځ یعنی د اګست په 12 د وړوکي اختر شپږمه ورځ وه، د فصیح باچا د اجرې په ډاک کې سالار امین جان زموږ د ټولو حاضري واخیسته. تقریرونه وشول، د باچا خان د رهایۍ دپاره تجهیزونه هم وړاندې شول، او چې کله جلوس بازار ته روان شو نو د پوځ د راتلو آوازه شوه. د پوځ د راتلو څه معنی؟ فوج څه دپاره؟ فوج ولې؟ مونږ تش لاس بے وسلې خدای خدمتګار، فوج ولې څه دپاره؟ مونږ خو چرته انګریز سره هم د تشدد لاره نه وخپله کړې، نو بیا فوج ولې؟ فوج څه دپاره؟ مونږ خو دغه وخته پورې د فوج د راتلو په آواز یقین هم نه کولو، د فوج د راتلو څه جواز نه و. مونږ خو د باچا خان د لارې خلک وو، د عدم تشدد د لارې خلک وو. مونږ جلوس بازار ته روان کو او ټیکټ ډزې شوې. فوج د جمعې جومات او نورو دوه درې ځایونو نیولي وو، مشین ګنونو سور اور ورولو. خدای خدمتګار دلته ټیکه ټیکه تړکېدل، سلګۍ سلګۍ پرېوتل، ګولۍ ورېدې. د بابړې میندو خویندو او سپینګیرو قرآنونه جرګه کول، خو د مشینګن په ماشه پرتو ګوتو ته اجازت نه و. قرآنونه جرګه کړي څه تور سری سپینګیری وجلې شول، ژوبل شول. مازیګر 15 بجې د بابړ د کربلا نه بې ګنا پښتنو د شهیدانو زخمیانو پورته کول شروع کړل. هر چا خپل مړی هله پورته کولو چې د حکومت د ګولو حساب یې ورکو. د 45,000 ګولو قیمت کې د مړو وارثانو 1,400 روپۍ واخیستې شو. د زخمیانو د علاج اجازت نه و. د بابړې میندو خویندو به خپلې لوپټې، خپل پړونی، د کټونو څادرونه او د بالښتونو ابریش لولې، او د زخمیانو پرهرونه بیا پې تړل. د بابړې د احمد کاکا زوی وایي چې زما مور او تاجو بیبي سره خو چې نورې کپړې او لوپټې ختمې شوې نو په لمنو یې ګوتې پورې کړې، نه کوي څوک په هغه
نکوي سوک پاغلو پټو ننګ پاغ لمنو ننګ پاغ جذبو ننګ
زپسینه لګیتلو خپل دواوې تروانو چې سینته ور غورځولم جندیا مان کوټ تمړې وړم حالتا د خړ جماعت په خوا کې خاخیم لا وارسه بے سوکا پا ما خوبا بے گالا ہم سوکشا میں بلی نکی
دا بابڑی پیخی خکار حق خلق چی آغا پا دا پیخا کی او اجل شول دا غی خپل خپلوان ہم بیا ورستو دا غی وقت واکمنو لخوا ماپ نکڑی شول پا دا غو کی یو وارس خان ہم و چی دا غسیم و سیدون کی و او دا دی دا کور چکم حال شوی و او د دې خپل سهال شو او د دې سره د گاوند او د چم نور هغه خلک چې هغه دغه بابړي د پیخي په وجه باندې زورل شي وو د حکومت لخوا د هغه خال حال تاسو ته د وارث خان خپل مرمن منتول بیبي وړاندې کوي چې هغه د خپل دغه پیخو دغه ورځي دغه حالاتو اني شاهد ده د دې وړې خبري یا ارشد محمد نو خبري کړي
بس دغه سه حال چې بس د مشرینو آئی بہ کر دے دوں پسے نو بے بے مکہ بے دا کار سڑی بے چھے کوم با کنا بیاو پسی پولے سرالو دی پٹی کی تلے چورے آگے بوز لیو اسے تو ایسے تو انکارو کا او اگر پلے پختون ما تولا بے چھے نا کسر ملال شکو انکار نکو کنا نا جیلو نیم تیر کو سختیم تیر کی زیکور کی را کر سپری کی ندی اگر چیلے سوی چی غٹ چیلے ساتھ لگے مانا مانا کٹو نے را سے ندی پری کی بس ما طول بے کوئی لسو چکولا مروڑو کوئی لگے زرے زرے تاکہ بیون گا خول پٹولا مکنی اللہ ترہ بے گیر کن بے بے دانا اڑا کنا زنانا موکو بارس چی بہو نی پلے خولا داسرے کپلے نی پلے خوی یو پوٹی کرا کرا بے سسر اوڈی دو بس رانا بے یولا وینو چی جینا کو بہتا چل دی بے دادا ما جامی دی کپڑی دا دی اگری کنا نا غابا آئی باتی یولا نبی پرے ہو دو بات لکتے پرے ہو یو دے بندے ممتے پوٹی کی آل تر سپیا کو گواتا کے پوٹی کرے یو دے پوٹی کرے ہو وی دا قدیر آلے دا قدیر آلے کنا
قدر من اوریدونکو اولیدونکو د بابړی پیښې په حق لا زموږ همکار ایمان بنری د ډیو ریډیو همکارانو سره خبرې کړې دي تاسو ته ویډیو وړاندې کوو
په 12 اگست کال 1947 وختم کې کله چې پښتنو پر امن احتجاج کوو نو ریاست په ګولې ورولې د دې ورځې د پښتنو په ژوند باندې اثر څه شوی دی د دې ورځې نه پښتنو زده کړه څه کړې ده او پښتنو سیاسي مشرانو د دې نه ګټه څه ترلاسه کړې ده هم په دې موضوع بزنم د پښتنو نه چپکه مشران هم دی او خبریالان هم دی پختنه کومه لمړی پختنه بکومه د هغلی باروس خان نه چې خبریال دی او سرنکار دی ادی ورځی په حق له باغره ته وچی در اصل شی وسو
نننې ورځ 12 اگست د نننا اتش په تکاله مخکي بابړه هغه مقام دی هغه زید دی چې چرته جمهوریت منون کی خلق د حق غختون کی او د امن د لارې او احتجاج کوونکی د خدای خدمتگارو هغه جلوس چې هغه د خپل مشرانو د آزادولو چې هغه په جیل کې چولو باچا خان او د باچا خان نور مرګري د دې بنیاد دا و چې د دین مخ کې د خدای خدمتگار حکومت په پښتونخوا کې هغه حکومت لری کړې شو په غیر جمهوریت طریقه د جناسب په حکم باندې د گورنر جنرال د هغه صوبایي اسمبلی ماتل شو او د پاکستان د پاره یې د ریفرندم اعلان وکړو د نورو صوبایي اسمبلیانو نه قراردادونه پاس شول د پاکستان په حق کې دلته کې چکم جمهوریت اسمبلی وا هغه ماتل کړه او د ریفرندم د پاره د درغې ټولو خلاف باچا خان دی تحریک احتجاجونه کول او بیا د پاکستان د جوړېدو نه لا کال کې دوره ځې پاتې وي چې د هغه ورځ وخت هغه ظالم حکمران قیوم خان چې هغه د کانګرس په ټیکټ باندې د دغې صوبایي اسمبلی غړی جوړ شو خو بیا هغه واوړي د مسلم لیگ ته یعنی چې اوس ورته وایي چې لوټاکریسي د ټولو نه وړمبنی لوټاکریسي په دغه وخت کې شروع شو. خلک په پیسو په زور په زیاتی د ځان سره ملګری کړل، د اکثریت حکومت ختم کو، د اقلیت حکومت راوستو، د دغه خلاف احتجاجونه. نو زه دا ګڼم دا ورځ د جمهوریت د حقونو د غوښتنو او د امن د لارې یو خپله د پښتنو په خصوصي توګه بزویم د پښتنو د حق غوښتنه پر امنه طریقه، خو په هغې باندې دومره ظلم وشو، ګولۍ پرې ورېدې، څه پاسه شپږ سوه خلک په یو وخت په یو ځای کې وجل شول. دغه بابړه ده
زما دویمه پوښتنه د هغلی صاحب د علي ټکر صاحب نه ده چې لوی هنرمند دی او یو لوی څېړنکار دی، په دې عقله نن د پښتنو په ژوند کې څه بدلون راغلی دی؟
پاکستان په 12 اگست 1978 کې پښتنو للته ورکړې ده. دا پښتنو للته وه، پښتنو للته ورکړې ده، او زموږ لیډران تر د اوسه پورې په دې سپیناوي باندې نښتې دي. هغوی ورته وایي تاسو غداران یې، دوی وایي نه نه نه، مونږ خو ډېر محب وطن یو. یعنی دا دونه کاله صرف په دې کې تیر شو چې دوی هغوی ورته وایي غداران یې، دوی نه مونږ محب وطن یو. یعنی دا قصه د شروع د 1944 نه او دا تر د ننه پورې ابل رس چې کوم محمود خان څه داسې لویې خبرې کړې دي چې سړی پې چې هغه باندې دومره لوی ابجکشن دی، خو دومره داسې خبرې خو هغه نه دي کړې. او هغه چغې وایي خوار چې زه خو ډېر محب وطن یم، زه خو چې سټوډنټ هم نه، ما داسې کړې ما داسې کړې ما داسې کړو. ته مانه تپوس کې چې د بابړې په پښتنو سا سر دی، تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې د سړی د یو قوم یو جمهوري حق یو جمهوري اواز سړی نشي برداشت کولی، نو هغه دغې په حواله باندې به سوی. او ظلم دغه د ظلم چې کومه انتها شوې ده، ته سوچ وکړه چې کومې ګولۍ اوچلېدې، دغې پیسې هم ته اخیستې دي، وایي په تاسو موږ ګولۍ چلولې، په دې پیسې لګېدلې دي، او موږ خو تاسو نه پرېښودې، خو ګولۍ نه وې خلاصې شوې. ته سوچ وکړه خلک راځي په ټانګو کې په دغه کې په سورلو کې، هغه خلک سیند ته غورځي، دغې ریکارډ نشته چې خلکو په لاره باندې سیند ته کوم خلک غورځوي، دغې ریکارډ نشته. ولې اخر ولې صرف په دې چې هغوی یو جمهوري مطالبه وه د هغوی، او غي د غي یو خپل هغه ډیموکراټک هغه ډیمانډ دا غي یو مطالبه وا چې تاسو چې موږ سره د چې دا سش دا سدي دا د یو پرمن مطالبه وا، دا نه چې غي سو ټوپک و سره او تماچه و سره، پرمن جلسو پرمن خلکو رولو راغلو او یو جمهوریت مطالبه کوله.
زما اخرې پښتنه به د هغلی نفیس ټکر صاحب نوي، نفیس ټکر صاحب سلنکار دی او خبريال دی. پښتنه مې دا چې پښتنو مشرانو د پاکستان نه د دې ورځې په بدل کې سب غوښتل او پاکستان سب ومنل.
په پخوانی هندوستان کې شلمه او نولسمه پیړۍ دا سیدی چې دی کې ډېر زیات قتل و غارت شوی دی، ډلیز وجنې پکې شوی دی. که موږ وګورو د جانسی په ځای کې یو غټه واقع شوې وه، دغه شان جلیاواله کې شوې ده، دغه شان قصه خوانی بازار کې شوې ده. نو دا یو څو غټي کیسې ماته یاد کړو. د هغې په بدل کې بیا انګریزان د دغه سیمې نه لاړل او پاکستان او هندوستان جوړ شو. تاسو چې څومره کسان تاریخ ګوري نو دا وته غټې وجه ښیي چې دا وجه ځکه دا دوه هیوادونه جوړ شو. خو له بده مرغه چې په بابړه کې کومه پیښه شوې ده د پاکستان د جوړېدو نه وروسته، هغې نه پښتانه لومړی خبر نه دي. دویم دا چې د پښتنو کوم سیاست مداران دي یا د پښتون ملت پالي په حساب باندې چې کوم سیاست کوي، هغوی دا خبره دومره استعمال نه کړې شوه او نه ته دومره ګټه واغستې شوه. او دغه وجه ده چې د 21مې پیړۍ ځوان پښتون او پیغله پښتنه د دغه ظلم نه خبر نه دي. په بابړه کې چې کوم ظلم شوی دی، په ټکر کې چې شوی دی، نن په شمالي یا جنوبي وزیرستان کې یا په نورو سیمو کې یا تیر ورځ چې په کوټه کې کوم ظلم شوی دی، دا ظلم پښتون په هغې باندې خبر نه دی. او د دې ذمهوار زه فکر کوم چې هغه سیاسي مشران دي چې هغه د پښتنو په سر باندې سیاست کوي، هغوی دا مسلې چې دي هغه نه خپل قام ته وښودې او نه په سیاسي توګه داسې ګټه ته واخیستل شو چې په بدل کې د هیواد نه یا د ریاست نه څه ګټه واخلي.
په پاکستان کې د پښتنو په ژوند کې چې کوم حادثې کېږي، کمې علمی کېږي، کوم ظلمونه کېږي، دا سلسله لا ختم نه ده.
په ګرده نړۍ کې نن د ځوانانو نړیواله ورځ نمانځلې کېږي. پښتون ځوان په کوم ځای ولاړ دی، دغه حالاتو کې په کوم چیلنجونو کې دی کم چیلنجونه ورته پراته دي. زموږ سره زموږ همکار وګمه جلوان راغلی سټوډیو ته، هغه ته هرکلی کوو وګمه ستړي مشه.
ډیره مننه اشفاق مومن.
وګمه جلوان، د پښتون ځوان خبره کوو، د افغانستان نړخته دی او که د ډیورنډ دی خواته دی، کم چیلنجونو سره مخ دی؟
بالکل، څنګه چې تاسو وی اشفاق، چې دولسم اگست چې ده په ګرد نړۍ کې د ځوانانو د نوي کل پیغلې او ځوانان چې دي د هغوی نړیواله ورځ ده، او په دې مناسبت سره یو شمیر پروګرامونه چې دي نه صرف په پاکستان کې بیا په افغانستان کې هم لمانځل شوي دي. خو که بیا دواړو ملکونو کې د پښتنو سیمو ته وګورو، نو هلته کې د ځوانانو یوه لویه آبادي چې ده هغه موجوده ده، خو چې کوم د تعلیم حاصلولو موقع دی دوی ته هغه د نشته برابر دی، او بیا لویه مسله چې ده هغه د بیروزګاری هم ده. نو اول خدا چې کوم امنیتی وضع ده هغه دومره خراب ده چې ماشومان چې دی اول خو سکولونو کې نه دی داخل، او هغه ماشومان چې بیا د ابتدایي تعلیم نه ورواندي شي او اعلی تعلیم حاصلولو په لړ کې وي، نو هغوی ته بیا دومره چالنجز دي، دومره ستونزې دي چې هغوی دغه تعلیم چې دی هغه پوره کولی هم نشي. نو یو لوی آبادی چې ده دا وخت د ځوانانو دوی د مسلو سره مخ دي، په هغې کې د تعلیم یوه لویه مسله ده، او ورپسې بیا هغه شاګردان چې تعلیم وکړي، نو فارغ التحصیل چې کم شاګردان دي هغوی ته بیا روزګار لټولو چې کمې موقع دي، چې کم کارونه دي، بډېر رشوتونه هم پراخه دي، نو بیا دوی هغه روزګارونه نه لري په کوم لړکی چې دوی خپل تعلیم پوره کوي. نو دغه لوی چیلنجونه دي دا وخت.
بل وګمه جلوان، دغه سیمه کې د تیرو دیرشو سلویختو کالو راهسې بدن نیم پاتې شو، حالات خراب دي، نفسیاتي څومره دغه ځوانان د پښتنو هغه یو قسم له زور لشوي دي، دغه نفسیات څه دي دی وخت؟
په نفسیاتي توګه دغه ځوانانو ته که مونږ وګورو، مونږ خبره کوو د پښتنو ځوانانو چې په پاکستان کې چې کوم سیمې دي د پښتنو، بیا په افغانستان کې کو پاکستان ته وګورو، نو تیرو پنځلسو کالونو کې چې کوم یو تندروي عمل دی او بیا سوچ او فکر څرګند دی، نو د هغې له امله ځوانان چې دي هغې د اثر تر لاندې دي. بیا که مونږ افغانستان ته وګورو، نو هلته کې دیرش کالو راهسې د جګړې نه خلک تیر شوي دي، او اوس هم امنیت چې دی هغې وضع ورته برابره نه ده. نو چې کوم نفسیاتي اثر مونږ وینو په ځوانانو باندې، نو دوی د تشدد نه ډک یو ماحول کې رالویږي، او بیا چې کوم ښي اړخې سیاست دی د هغوی اثر د دوی په ذهنونو باندې، د دوی په سوچ او فکر باندې زیات ښکاره کیږي. نو د دې له امله چې کوم د پرمختګ لارې دي او هغه هم منځلاري توپ چې دی هغه په منځ کې روک شوی دی، نو دا زه فکر کوم د دوی په نفسیاتي توګه دوی د سخت اثر تر لاندې دي. او که بیا حکومتي ګامونو ته مونږ وګورو، نو هغه رقم جدیوالی په کې نه ښکاري چې دوی ته هغه موقع هغه وسایل برابر کړي چې ورسره دوی وروان شي. نو که مونږ د حکومت لخوا چې کوم د یوت سکیمز یا چې کوم د دوی ته وزګار ورکولو یا د قرضو ورکولو کوم سکیمونه، نو هغه هم په نظر نه راځي. نو داسې کوم کوټلي ګامونه هم په حکومتي سطح باندې نه اغستل کیږي.
ډیره مننه وګمه جلوان ستاسو.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري، او وس یو ریپورت درته وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د شامی حکومت لخوا په اليپو سیمه کې د یاغیانو په ضد زارجن کلورین ګیس استعمالولو تور لټوي، او وایي د دغه ګیس د استعمال له وجې څخه څلور تنان مړه شوي او یو شمیر نور د سا اخیستو د ستونزو سره مړه شوي دي.
کلسوم کاکړ زمونږه ملګری د پروډوسر د هغه زنوای چې د سمینی بل یو راپور دی، هغه د پولیو په حواله سره دی، او په امریکا کې یو افغان طالب علم چې هغه د پولیو ښکار شوی و او هغه د وخت په امریکا کې دنو، زمونږ همکاري سمینی سره هغه سره خبرې تری کړې او راپور یې تر کړی دی، دغه به وورو.
محبوبه اخترزاده د سبق ناخ پلو چټیانو باندې واشنگتن ته چکر لراغلی. هغه د امریکا په نیو هیمشایر کې د صدر نیو هیمشایر یونیورسيټي د انفارمیشن ټکنالوژي طالب علم ده.
ما اصلا فامیلم از شمال افغانستان از پروان و وخت کې
زما خاندان د شمالي افغانستان پروان نه دی. زما پلار چې کله په خنه جنگي کې یوي خپې نمازوره شو نو مونږ بیا کابل ته راغلو. هلته په نیو ځای کې زما مور ناشنا و او زیات وخت به زما د پلار خیال ساتلو. نو ځکه زما د پولیو ویکسین پوره نه کړی شول او زه د پولیو د وایرس ښکار شوم.
اخترزاده هغه وخت دوو کالو ماشومه وه خو د خپلې مازورۍ باوجود هغې د خپل تعلیم خوب نیمګړی پرې نښودو. هغه نن سبا په امریکا کې سبق وایي او 2012 کې امریکا کې د تعلیم وظیفې یا سکالرشپ دپاره ډېره خواري کړې وه.
امیدوار استم که امی پانتونم خلاص شوه و
زما خوښ دی چې زه خپل تعلیم پوره کړم او بیا د ټیکنالوژي یو کمپنی کې ښه نوکری ترلاسه کړم.
هغه د پولیو په حق له هم یو نصیحت لري.
اونا باید خدا آگاه بسازن که مرض پولیو چی است و
لاول خو پکار ده چې خلک د پولیو په حق لزان خبر کی. بیا ورته پکار ده چې خپل ماشومان ته خامخا د پولیو ویکسین ورکړي او کچر یو ماشوم د پولیو د مرض ښکار شي نو بیا دې وسره خصوصا مور او پلار ملاتړ وکړي او مور پلار د رنځور ماشوم د ډاډګرنې ذمہ وار دي.
د خپل تعلیم او نوکری خوب پوره کولو نه علاوه اخترزاده په افغانستان کې د خزو او مازوره تنانو په مسلو هم آگاهی خورول غواړي. سمینه احسن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
دونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د محل پای ته ورسیده. تاسو د خبرونه زمش په پاڼه باندې هم کتای سي د وې پاڼه په دغه www.voa.radio.com او په دې خبرونه کې سم کم ویډیو ریپورتونه تاسو ته وړاندې کول. هغه تاسو زموږ د فیسبوک په پاڼه هم کتای سي وی او اي دی ریډیو او د دې خبرونه په ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوم کې وو اډن او ټیان. دا غوې مننه کوم زموږ د نن ورځې پروډوسر وکیل خان. دا غوې هم مننه کوم زا کلثوم کاکر سره د خپل همکار اشفاق مومن د نه اجازه غواړو. شپه درته غواړو.
سری جامع راکڑ زما موری سر لغوڑ کستر گی توری نم دا پختن دے پا ما پوری پا پختن خور خپل سر قربان ہما مرگی امراز در زمان کفن پترخ کے دسیالے